پېښور کې د ماښام 15 بجې شو. د کور د مشال رادیو د نن ورځې نحساته خپرونه په دې خیرنۍ خبري کړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی پښتونخوا ولسی تحریک وای ک پښتون ملت پال سیاسي ګوندونه د اقتصادي راهداري په لړ کې د مرکزی حکومت نه د پښتنو حقونه په غوښتلو کې ناکام شین دوی په احتجاج لاس پورې کوي. د افغان ملی پوز د هلیکاپټر غورځیدلو په پیښه کې یو شمیر عسکرو تمار جوب لاوړیدل. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنئی ویلي د شیا عالم د مرګ د سزا بدل به قدرت د سعودي عرب ناخلي. او اوس د خبرونو تفصیل. پښتونخوا ولسی تحریک وای د اقتصادي راهداري په معاملې کې وزیر اعظم نواز شریف د پښتنو سیاسي او ملت پال مشران تیر باسي. د یاد تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن مشالېډیو ته ویل نواز شریف د کاشغار گوادر اقتصادي راهداري په حق له په جوب سیمه کې د مغربي روټ د پرانست په نوم ملت پال ګوندونه تیرستلې دي. نو موړې وای
موجودہ
حالتا پرون په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د دغه اقتصادي راهداري د نقشې د بدلولو خلاف یو غونډه وشوه چې په کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو او نورو یو شمېر مدني غړو ګډون کړی و. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل مرکزی حکومت د کاشغر گوادر لارې په حق له د پښتونخوا او بلوچستان ولسته دوکه ورکوي خو د دوی حکومت به یې دې ته نه پرېږدي. د په پاکستان کې د پولیو وران د ختمولو لپاره اسلامي ترقیاتي بانک د هیواد ته 90 ملیون ډالرو د مالی مرستو منځوري ورکړې ده. هلته په اسلام آباد کې د پولیو د سارنې د ادارې چارواکي وایي ممکنه ده چې دغه مرستې ورته د دې میاشتې تر اخیره ورکړل شي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د پولیو خلاف په ګورزانې کمپاین هم روان دی. د یادونې وړ ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 150 کیسونه رجسټر شوي وو چې زیاتره یې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادیه مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټې په راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملې دوه بلنه نه ده ورکړل شوې. د یادې اتحادیه مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی افریدین مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره یوازې ځایي حکومت پلو مشرانو ملکانو ته بلنه ورکړل شوې. نو موړي زیاته کړه که په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورنکړل شي نو پر ضد به یې احتجاج وکړي. بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وای په راتلونکو اونۍ کې د نننه د جوړ کړل شوی هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د راتلونکو آئینی او قانوني حیثیت په اړه د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اعجاز مومند پرون مشال جوړیو ته ویل د وزیر اعظم لخوا د فاټا د راتلونکو پاړه کمیټې حیثیت نه لري او په کار ده چې د یو سیمه د راتلونکو پاړه د کمیټې جوړولو پر ځای د خلکو رائے واخیستل شي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. افغان چارواکي وای په لوګر ولایت کې د ملی پوز هلیکاپټر غورځیدل چې په کې درې افغان پوځیان وژل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر ویلي چې نن ماسپخین خو شې ونی مباجه یې د دغه هلیکاپټر د تکنیکی ستونزې له وجې غورځیدل او په کې دوه نور افغان پوځیان جوړل شوې هم دي. د ایم آی ولس په نوم د روسي هلیکاپټر د افغان ملی پوز د استعمال لپاره امریکا اخیستې دي او افغان حکومت ځکه خوخه کړې وي چې وای پایلټان یې د دې سره ډیر بلدتیا لري. د هند په شمال غربي خار پټانکوټ کې دغه هواد د هوایي ځواک په مرکز کې نن بیا دازه واوریدل شوې ده. په داسې حال کې دا چې پرون په یاد مرکز وسلوال بریت کې وو هندي عسكر او سلور بریت کوونکي وجل شوي وو. هندي چارواکو ویلي چې په نننۍ پیښه کې ککړ دا کسان په پرونی بریت کې هم شامل وو. د نخ انخطې پر مهال په دې مرکز کې پټ پاتې شوي وو چې نن ماښام امنیتي ځواکونو ووجل. پټانکوټ د هند انتظام لاندې کشمیر ته تللې په لویه لاره پروت خار دی چې د پاکستان پولې ته هم نږدې دی. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنئی سعودي عرب ته خبرداري ورکړې چې د مخالف شیعه مولا د مرګ د سزا بدل به ترې قدرت واخلي. نمر النمر نوم دغه مولا سعودي عرب د ترهګری په ملاتړ تورن کړی وو. خو د مرګ د سزا خلاف یې په تهران کې مظاهره شوې چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید کړی او ځینې برخو ته یې وور اچولی. د شیخ نمر نا پرون د شپږ څلوېښتو نورو کسانو ترڅنګ په سعودي عرب کې سرونه ووهل شو. په دې کسانو کې ځینې حکومت مخالفه شیعهګان او ځینې د القاعده غړي هم شامل وو. شیخ النمر د حکومت مخالفه مظاهرو مشري کول او په 2012 کال کې نیول شوی وو. د سومالیا پولیس وایي پرون په موګادیشو کې وسلوالو په یو مشهور رستورانت برید کړی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. پولیس وایي د موګادیشو په مرکز کې د ویلج نومې رستورانت ته داخلېدو نه پس ځان وژونکي بریدګر ځان پورې تړلي بارود وچول. ویلج رستورانت چې څلور واره په وړاندې هم بریدونه شوي دي د حکومتي چارواکو، ځایي خبریالانو، تاجرانو او د نورو لویو خلکو لپاره مشهور ځای دی. او بل خبر دا چې یوکرین اعلان کړی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس نه په راتلونکو خوراکي موادو بندیز ولګوي. یوکرین وای چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو د بندیز په جواب کې کړی دی. دا بندیزونه چې پرون د یوکرینی حکومت په ویپاڼه خبره کړل شول، د غوښې، میانو، د پیو نه جوړ شوي خوراکي موادو، سبزیانو، میوو په ګډون مختلفو شیانو باندې لګول شوی دی. د یو بل نه د بدلې اخیستو دا ګامونه لاغې وروسته مخې ته راغلي چې یوکرین د روس د مخالفت باوجود د یورپی یونین سره د خپل تجارت معاهدې عملي کولو فیصله وکړه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پښتونخوا ولسی تحریک په نوم د یو مدني غورځنګ وایي د پاک چاینا اقتصادي رهداري په اړه د پښتنو ملتپاله ګوندونه د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا تیر ایستل کیږي. خو د عوامي نشتل ګوند افراسیاب خټک بیا وایي دوی پر خپل دریځ ټینګ ولاړ دي. په کبالي سیمو کې د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف یو وار بیا د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو غوښتنه کړې.
وارو دا سیمونګ په خیبر پښتونخوا کې شامل شو. پښ په تکاله سیمونګ د کبایر په نامه باندې په پښتو کې وخت ډیر کړو.
او د باجوړ کبایلی سیمې اوسیدونکو کې خوښ دی چې د پاکستان حکومت سره د رجستریشن په کار کې د کبایلی ملکانو له متازی یا احتیاج خلاص شو.
حکومت دا یو ډیر اهم اقدام وکړ چې د خاندان نه یو کس بوتل شي چې هغه ست تصدیق وکړي په ناظرا کې مخامخ.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موضوع پښتونخوا ولسی تحریک وای د پاکستان وزیر اعظم په دروستاو کې د بلوچستان په جوب کې د وسړک د لا پراخولو چارو د پرانستنې په ترڅ کې د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونه تیر باسلی چې ګنې د غلار د پاک چاینا اقتصادي رهداري د غربي لارې یو برخه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وای ک مرکزی حکومت په دغلل کې د صوبایي حکومت غوښتنې ونه مني نو پرې بنګ دي چې د اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا صوبې پر خاوره تیر شي. خو ملت پاله ګوندونه بیا وایي چې د اقتصادي رهداري پاړه پر خپل دریض کلک ولاړ دي. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ وو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملت پاله ګوندونو مشران تیر وستې دي. نو موري له مشال لډو سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان وزیر اعظم په جوب کې یو عام سړک پرانست او ټول ته دا تاثیر ورکړو چې دا د اقتصادي رهداري غربي لارې ده. نوموړي دا سرګندوي په داسې حال کې کړي چې په دې رستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو کچر اقتصادي راهداري کې حق صوبې ته خپل حق ورنکړل شو نو د لپاره باز مکنه ورکوي. د دې نوړاندې وزیر اعظم د تیرې چهارشنبه په ورځ په جوب کې د دوی په وینا د غربي لارې پرانسته وکړه. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای چې ملت پال ګوندونه تیروتی دي. سید عالم مسعود زیاته کړه چې باید ملت پال ګوندونه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شان واضح دریز ولري. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وای چې تر هغه پورې به قلار نه کینی ترسو چې اقتصادي راهداري کې خپل حق نوی تر لاسه کړي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند له وفاقي حکومت دري سره په یو خپل دی او کنه، سېنټر عثمان کاکړ وایي
مله وفاقي حکومت سره سلام نه موږ دا په حق کړه د څلور لاینې د کتاب وکړه. دا څلور لاینې نوټیفیکیشن جاری شو په خوا نوټیفیکیشن نو البته تر هغه په قرار نه کښنو چې د دې لپاره فند او دا ټندر سری نه یو او کاریډور خو صرف آی وی نه ده، ګوره ریلوی نه اعلان کړی موږ په قرار نه
سینیٹر عثمان کاکڑ زیات کړه چې اقتصادی راهداري کې به وفاقي حکومت د انرژي پروژې هم ورکوي، که څه هم د ژوب اقتصادي زون ورکړل شوی دی خو د نور اقتصادي پروژو غوښتنه کړې ده. بلخو عوامي نشتلګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې په اقتصادي راهداري کې ځینې ګوندونو سیاست شروع کړی دی. نوموړي ویل چې د غربي لارې پرانستې دورې پر مهال وفاقي حکومت له پکار واچې ټول ګوندونه راغوښتي وي، خو داسې یې ونه کړل، نو ځکه په پېښور کې ځینې ګوندونه راغونډ شوي ول او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره یې سیاسي بیانونه ورکړي. د عوامي نشتل ګوند له خوا د اقتصادي راهداري دریس په اړه افراسیاب خټک ویل
د حکومت وي چې دا لار باید ښه لار اوسي، څنګه چې پکار ده د ناکامۍ لارې څنګه پکار دي. دا چې موږ ته وایي چې حکومت دې تیار دی چې ولس صنعتي پارکونه په مغربي سړک باندې جوړ کړي، دا خبره اوس دا چې دا هغوی کنه کوي نو هم د هغوی ګریوان زموږ لاس دښمنه چې موږ فرض خپل وقف بدل کړی موږ خپل مغز یو لاړ یو چې لاره غربي لاره بنیادي لاره ده، خو دې نه یو انچ هم عوامي شفافي وخت نه ده.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې هغه سیاسي ګوندونه هم له وفاقي حکومت سره په تماس کې دي چې د دې هر څه مخالفت کوي. بلخوا کارپوهان دریځ لري چې دا د سیمې د ولس تقدیر بدلوونکې پروژه ده، نو باید چې جنګ ځپلي خیبر پښتونخوا او بلوچستان پکې بې برخې پاتې نشي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شي.
دا مشال ریډیو اوریدونکو د خیبر ایجنسۍ د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشران وایي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې په غونډو کې دوی ته دعوت نه ورکول کیږي. دا مشران دلکه کوي چې د یادې کمیټې راتلونکي غونډې ته هم ونه بدل شول نو د حکومت پر ضد به احتجاج وکړي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورټ کې.
د خیبر سیاسی ګوندونو اتحادیه مشران وای چې د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټې پر روانه غونډه کې تر اوسه دوی ته بلنه نه ده ورکړی شوې او کو دوی پکې روانه غوښتل شول نو په هغه ورځ به احتجاج کوي. د دغه اتحادیه مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر ایجنسۍ صدر حضرت ولی پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وای
پور احتجاج کو عوامی احتجاج وکاو پاغا ورځ باندې د ټولو سیاسي پارټو مشترک احتجاج وکاو. موقف د سیاسي پارټو ډیر واضح دی، ډیر وخت نه مونږ لګیو مونږ غواړو دا چې مونږ قبایل له هغه احتیاط راکړي شي کوم چې احتیاط د پاکستان نورو خلکو لاسل دی چې مونږ د خیبر پښتونخوا کې شامل شو او مونږ د ایرې یو حصہ وګرځېږو ځکه چې د پاکستان د جوړېدو نردل ارتش په تکړه مونږ د قبایل په نامه باندې په فرق کې وخت تیر کړو او مونږ له هیڅ قسم حق حاصل نشولو.
دوی وای دغه غونډه به پر روانو نزدو ورځو کې په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي. د کومې لپاره چې تر اوسه یوازې ځایي حکومت پلوه مشرانو او ملکانو ته بلنه ورکړه شوې خو سیاسي ډلو مشرانو ته لا په دې اړه څه نه دی ویل شوي او په دې لړ کې د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادیې انفارمیشن سیکرټري او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر منظور پردی وایي
بالکل زمونږ د سیاسي چې څومره اتحاد ده هغه به دا ټول راضي دي چې ګو اف سی آر ګو اف سی آر د ختم کړی شي او په ملک کې کوم نظام دی هغه نظام دی فاټا ته هم او غزولې شي او دغه کمیټې خلاف کومګي راونه وختو بھرپور احتجاج وکړو او تورو جنډو سره به مونږ د کومه کمیټې جوړه دا غي استقبال وکړو.
دی سیاسی مشران ویل چې د فاټا د اصلاحاتو په حق لا جوړ شوی د وزیر اعظم دغه کمیټې د غونډې لپاره دوی هم خپل سفارشات تیار کړی دي او باید د قبایلی سیمو سیاسی مشران زده کوونکي وکیلان او د ژوند هر اړخ سره تعلق لرونکو خلکو لپاره بلنه ورکړی شي. په دې حق لمو د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل چارواکو د دریز معلومولو هڅه وکړه خو د رخصت له وجې دوی سره رابطه ونه شوه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو. اسلامی ترقیاتی بینک ویلی چې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ خاتمه لپاره د هغه هیواد حکومت سره د 90 میلیون ډالرو مرسته کوي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل چارواکي وایي چې دا پیسې به د پولیو ضد واکسینو پر اغستلو او دغه کمپاین د پر مخ وړلو پر چارو مصرفوي. دا چارواکي هیله مندي چې اسلامی ترقیاتی بینک دغه پیسې د رواني میاشت تر پای پورې حکومت ته ورکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
اسلامی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د پولیو خاتمه لپاره د 90 میلیون ډالرو د امداد منځوري ورکړې ده. د یاد بینک په ویب پاڼه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د تیرې میاشتې په 9مه نیټه د سعودي عربستان په خار جده کې شوی یوې غونډه کې د دې امداد منځوري ورکړې شو. په وزیر اعظم هاوس کې د پولیو مانیټرینګ سیل مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی چې دا پیسې ورته د روانې میاشتې تر اخیره پورې ترلاسه شي.
2016 میں یہ استعمال کی جائے گی ویکسین پر ٹورمنٹ کے لیے. دا پیسے 2014 کال کے استعمال اولی شی او دا پیسے اخراجات دا خلکو دا آگاہ او پوہے او دا کمپائنوں نگرانے پا مت کے خرچ کے اولی شی. دا روان میاشت پا 15 نیٹا با یہ ولوزنامہ کی گی او امکان دے چھ دا روان میاشت پا آخر کے دا امدادی رقم منگتا ترلاس شی.
دا محمد صفدر پا وینا چھ تر دے دما دا ملک نا دا پولیو پا مکمل توگا خاتمہ ندا شوے او پا تیر کال کے پا مجموعی توگا پا ملک کی یو 50 پولیو کیسونه مخې ته راغلی وو چې پکې د ټولو زیات په فاټا کې 14 په خیبر پښتونخوا کې 15 په سند صوبه کې 12 او په بلوچستان کې وو کیسونه مخې ته راغلی وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وینا وه که حکومت دا پیسې په صحیح توګه خرچ کړي نو لري نه دا چې ملک باید د پولیو مرض څخه پاک شي.
دا په هغه ځایونو کې ولګیږي چې په کومو ځایونو کې په پولیو کمپین باندې تحفظات وي او دویم دا چې د پولیو د پاره ورکران کار کوي دا اووی د پاره پسی توګه باندې ټریننګ ورکړلی شي نو زما په خیال هغه ورځ لري نه دا چې پاکستان به پولیو فری ملک جوړ شي.
د یادونې دا چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 306 کیسونه او په کال 2014 کې 93 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
انت باشا خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خوره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر.
په پاکستان کې پر امنیتی موضوعاتو د څېړنو د یو مرکز رپورت وایي چې په دغه هیواد کې د 2014 زیږیز کال پرتله 13 یعنی 2015 کال کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 40% کمی ریکارډ شوی دی. خو په داسې کې د چارو ځینې شنونکي لا هم د پاکستان د خراب امنیتی وضعیت په اړه اندېښمن دي. پر دې موضوع د انیسې اجمل رپورټ ورو.
په پاکستان کې د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپله ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 40% کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ د وسلوالو بریدونو هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو، خو تیر کال دا شمېره 2012 وه. د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د قومي اکشن پلان یوه برخه ده، خو اوس هم ډېرې خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري. د سی آر ایس ایس د راپور له مخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو، چې تیر کال 1912 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډېره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور له مخې دغسې بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډېره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی، او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 3101 کمی شوي دي. سیړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د ناعملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پېښو کې خو کمی ضرور راغلی دی، خو ترهګري نه راختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په ژورنالیستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو دوران یې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغوی د طرفه اوس هم د خلکو ته بلاکي شته.
د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پر تله تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 15% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعهګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي، چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې تر قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول روایانی دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غټه نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ، یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو، په میډل ایسټ کې چې کوم په سیریا کې کوم حالات چاند کې داعش او په نیمه نیم یو خلک راجمع شوي دي، او په خپل دغه د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. زموږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو کاغه علاقایي او کاغه منطقوي او کاغه نړیوال نه ټول تقریبا مثال ته جمع شوي، یو خو غټه وجه ده. دې موډل چې په افغانستان کې زیات خلک تر حقګر کې جنګونه دا جمع شوي، او په افغانستان کې هلته چې تاسو ګورئ چې هلته د داعش او طالبانو چې کوم اکټیویټي د نړۍ کې ډېر زیاتې راغلي.
د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز له مخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی زیاتې
چې هر طرح کرے بدرنګ زکه دا چې داغه مین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
پا په سعودي عرب کې د هغه هواد یو شیعه مولا شیخ نمر النمر ته د 500 سزا لور کول کې د ورسته په سیمه کې د شیګانو للوري قهرجن احتجاجونه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم د شیخ النمر د اعدام دول کبل اندېښنه خودلې ویل دي چې کېدای شي په منځني ختیځ کې افریقایي تاوتریخوالی لا پسې ډېر شي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم په سعودي کې د نوموړي شیخ په ګډون وصل ویخت کسانو ته د مرګ سزاګان ورکول کېده په سخت ټکو کې غندلی. خو سعودي چارواکي بیا دغه هیواد له شیعه اوسیدونکو سره د دوی لخوا د توپیری چلند تورونه ردوي. تفصیل د اسرار علم مومند اورو.
په تهران کې د احتجاج وروسته لدی وشو چې د سعودي عرب یو مشهور شیعه دینی عالم نمر النمر سره له شپږ څلوېښتو نورو کسانو په دار وزړول شو. سعودي عرب نمر ترهګر باله خو ایران نوموړی په سعودي عرب کې کونج تکړه شوی د شیعه اقلیت د حقونو اتل ګڼي. د ایران د سپای پاسداران ځواک ژمنه کړې چې د نمر د پانسۍ بدل به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ واخلي. د ایران د بنو چارو وزارت هم په دې لړ کې په تهران کې د سعودي عرب سفیرو د احتجاج په توګه رابللې. سعودي عرب بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایرانی چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په توګه حاضر کړي. د سعودي عرب لخوا د شیعه مولا نمر باقر النمر اعدامولو په شیعه سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولې دي. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی و. خو پلویان وایي چې د په تاوتریخوالي کې لاس نه درلود. خو د سعودي عرب د عدلي وزارت ویان لدې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي موخه وه انکار کړي. د اروپایي اتحادیې د بانو چارو اړیکې د ادارې مشري فیډریکا مغیرنی هم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیعه مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. میرمر مغیر نیویل په ځانګړي توګه د شیخ نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي. بلخوا ایران په سعودي عرب د ترګرۍ د ملاتړ تور هم لګولې. د ایران د بانو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری د دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون ویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سغدریزو سنیانو ملاتړ کوي خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. النمر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیعهګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یو برخه وه چې شیعهګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړې وي. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول چې وروسته حکومت د شیعه اقلیت په سلګونو غړي ونیول.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال په اچین ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې په دغه ولایت کې به د وسلوالو پر ضد هغو حرکتونو ته اجازه ورنه کړي چې د قانون په چوکاټ کې نه وي. د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د تیرو دوو میاشتو راهیسې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال اجي ظاهر قدیر په هڅونه د شینوارو د بیلابیلو ولسوالیو خلکو د داعش پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده. د افغان ملي اردو لوی درستیز جنرال قدم شاه د شنبې په ورځ مازیګر مهال په اچین ولسوالۍ کې په پاسون کوونکو غږ وکړ چې د ملي امنیتي ځواکونو سره د قانون په چوکاټ کې د وسلوالو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي وویل
په یک تعداد از افراد مسلح غیر مسئول تعدادشان ممکنه 200 نفر
غیر مسئول وسلوال موږ سره مشروعیت نه لري او د فعالیت اجازه هم ورته نه ورکو. شاوخوا 200 غیر مسئول وسلوالو چې د غنی خیلو او چین ولسوالیو ترمنځ پراتی دي او د داعش په خلاف راجک شوي دوی ته موږ دعوت ورکړ چې د قانون په چوکاټ کې د ملي پولیسو او محلي پولیسو لیکو تراشي او دلته د راتګ هدف زموږ دا و چې د خپل سری خلک ارزیابي کړو او دعوت ورکړو چې د قانون په چوکاټ کې راشي او کنه خالی سلابه وکړو. د وړاندې وویل د داعش او طالبانو وسلوالې ډلې له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې شته خو د هغوی په وړاندې به ځمکني او هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. یقینا زموږ د کشمیر راپورونو په اساس پولي تسیرمه په ځینو سیمو کې د دولت ضد وسلوال موجود دي او په همدې خاطر موږ هوایي بریدونه تنظیم کړي. نن هم تاسو ولیدل چې د دوی یو ډیپو مو له منځه وړي او د دې پلان لرو چې د هوایي بریدونو په تعقیب توپچي او ځمکني عملیات پیل کړو ترسو ساحه تصفیه شي او خلک خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
تصفیه وکړن او مردمه زندگی آزاد او مردمه برمغان بری.
د ملي دفاع وزارت چارواکو ننګرهار ته پر داسې مهال سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د پاسون کوونکو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ نښتې هم رامنځته شوې وي چې دواړو لورو ته یې مرګ ژوبله لرله. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای وزیر اعظم نواز شریف ته کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په حق لا د پښتونخوا ملت پال سیاسي ګوندونه تیرستلې دي. د لړکی پروند دی وی غونډه په وخت د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل مرکزی حکومت د کاشغر گوادر لارې په حق لا پښتونخوا بلوچ ولست دوک ور کوي خو دوی به دې ته نه پریږدي. د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو د اتحادیه مشران وای د فاټا اصلاحات لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټه پراتونکو غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملې دوه بلنه نه د ورکل شوې. بلخوا د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وای چې پراتونکو هفته کې د نن بعد دغه کمیټه خلاف عدالت تزید وی وای چې د لړکې د ټول قبایلی ول سرای واخیستل شي. افغان چارواکی وای په لوګر ولایت کې د ملی پوز هلیکاپټر غورځیدل چې په کې درې افغان پوزیان وژل شوې. د افغانستان دفاع وزارت وای ان دولت وزیري ویلي چې نن ماسپخین خوښای ونی مباجه دغه هلیکاپټر د ټکنیکی ستونزې له وجې غورځیدل او په کې دوه نور افغان پوزیان جوړل شوې هم دي. د هند په شمال غربي خار پټانکوټ کې دغه هواد د هوایي ځواک مرکز کې نن بیا ډزې واوریدل شو. په داسې حال کې چې پرون په یاد مرکز وسلوال برید کې و هندي عسكر او سلور برید کوونکي وژل شوي وو. هندي چارواکو ویلي چې په نننې پیښه کې ککړ دا کسان په پرونی برید کې هم شامل وو. دن خطې پر مهال په دې مرکز کې پټ پاتې شوي وو چې نن ماخام امنیتي ځواکونو وژل. د ایران استر روحانی مشر آیت الله خامنئی سعودي عرب ته خبرداري ورکړی چې د مخالف شیا مولا د مرګ د سزا بدل به ترې قدرت واخلي. نمر ال نمر انومه دغه مولا سعودي عرب د تراګری په ملاتړ تورن کړی و خو د مرګ د سزا خلاف په تهران کې مظاهره شوې دي چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید کړی او ځنی برخه ته یې اور اچولې ده.
لن خبرونه مولا منور شاه اوریدل اوریدونکو اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
وحدت او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلی مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال بعد ترهګری د خاتمه کال وی او په ټول قام یې زور راوړو چې د لړکې د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. رسپانه لیکي چې د ترهګری پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیان ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتی ادارو عسكر هم شامل دي. رسپانه لیکي چې د پیښور د آرمی پبلک سکول پیښه څخه وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي کما قامی تګلاره جوړ کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایانې روانې دي خو ضروری ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګرۍ ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروری ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوج او اولس ترمنځ مثالي یووالی موجود وي او دغه یووالی والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. چنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمه لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو ان شاء الله 2014 کال بعد ترهګرۍ اخري کال وي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکي سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر یې جمع کړی ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوی ده. ورسپانه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازه یې د دې نه لګېدای شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړې کړی دی او ویلی دی چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کومه چې صحیح لاره نه ده. ورسپاڼه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروستو حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې به د تاجرانو یوې مخصوصې طبقې ته فائده رسي، خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي. او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی ته د سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي. نو حکومت له پکار دي چې په خپله فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وايي د قبایلی سیمو د بیا آبادکارۍ چارې باید د هیواد د ولسی حکومت په لاس کې وي. بلخ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما پر پاڼه خبره شوې ولیکنه کې په هغه هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو ضرورت په ګوته کړل شوی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار عالم مومن داور.
د ایران ورسپانی په اداره کې راغلی دی د پاکستانی فوز لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضربې عذاب عملیات ډېر زر سر ته ورسوي او خپل ټوله توجه د کډوالو بهالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او په استاد دویم رول ورکړل شي او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د دې سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلون کې اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشستنې دي تر څو چې پوز او ولسی حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلی سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترګرې پر ضد مبارزه کول وي او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي. او تر دې اهم دوه مهمه چیلنجونه دا دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکې مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې خې کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل ویب پاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا ردی خبرې پخلی کړې چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغې ادارې ذمہواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دا رنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په آخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده او دا رنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې باید طالبان هم ګډون ولري. بلخوا د چارو پوهان پر دې اندي چې د طالبانو لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښیي چې هغوی هم غواړي د سولې خبرو ته چمتووالی ونیسي. ټاکل شوې سبا باندې یوه اونۍ وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. تفصیل کابل د ناجیه ساپه پر رپورٹ کی.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان، چین او امریکا استازی غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کې د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی و او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسله وال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر د پوښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي. د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجودي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگتن او پیکینګ لاري پر پاکستان فشار راولي سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د ډیلی ټایمز ورسپانې اداري وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي وو چې طالبان دې په ترهګرۍ او سوله کې د یوې لارې انتخاب وکړي. اداري لیکي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې ریښتونی همکاري وکړي. انیسا اجمل د دې لیکنې تفصیل اوروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د دوه سره یوم کال را پدی خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې. خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي. ډیلی ټایمز لیکي امریکا ته هغه مهال د ټولو حالاتو معلومات وو، خو بیا یې د دوو وجوهاتو له وجې پر پاکستان باور کاو. په دې کې لومړی وجه دا وه چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لاره نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت وو، او دویمه وجه دا وه چې په سیمه کې د پاکستان پوځ یوازینی طاقتور ځواک وو چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. ادارې لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل، نو د اسټبلیشمنټ په کړنلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټبلیشمنټ دې ته اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. ادارې لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دې ته هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. ادارې لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه دی. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي، او بیا امریکا د افغانستان دې لړ کې غوښتنه کولی شي. اداریا افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستی دی، د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلې دي. ادارې لیکي چې د طالبانو افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبته پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغېز وکړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې په هغه هیواد کې کېدونکو ترستی پیښو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په شویو یو شمېر پیښو کې د هغه هیواد تعلیم یافته ځوانان ښکېل موندل شوي دي. په لیکنه کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي چې دغه موضوع ته جدي پام وکړي. د لیکنې تفصیل ملیحې امیرزاده اورو.
ډان رسپانه لیکي په مردان کې په تیرو ورځو کې ځانمرګي برید کوي، یو طرف ته په هیواد کې موجود د ترهګرې د ګواښ یادګیرنه کوي، نو بل طرف ته د ملک له نورو برخو خبرونه هم د اندېښنې وړ دي. روانه اونۍ د پنجاب صوبې د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې څرګنده کړه چې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي 8 مبینه کسان نیولي دي چې ورسره د پروپاګندې مواد وو. رسپانه لیکي دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو. رسپانه د کراچۍ د سفوره ګوټ ته پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسټیانو نه زده کړې ترلاسه کړې وې. بلخوا د لاهور دا خبر چې د یوې شخصي یونیورسټۍ یو استاد د حزب التحریر نومې وسلوالې ډلې سره په تړاو تورن دی، دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی. رسپانه لیکي داسې فکر کېږي چې دا هر څه یوه نوې خبره ده، خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده، بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوی وه چې د پاکستان او برېتانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وې. رسپانه لیکي القاعدې هم په تېرو کلونو کې ښاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده. بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډله د پروپاګندې په طریقه کار کې زیات مخکې ښکاري. رسپانه لیکي دا د اندېښنې خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسلوالو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې تیار نه ښکاري، چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولې، خو په انټرنیټ له کرکې ډک مواد د خپرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري. رسپانه دا مهم بولي چې باید د ریاست د هڅو تر څنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپله مرسته وکړي. رسپانه لیکي اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري، بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي. رسپانه لیکي د ترهګرۍ مسله یوازې د فاټا او نورو ترهګرۍ ځپلو سیمو نه ده، بلکې ټول پاکستان یې تر اغیز لاندې دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د پاکستان د قبایلي سیمو ولس د پاکستانی وګړو د رجستریشن ادارې نادرا هغه اقدام ستایي چې په ترڅ کې اوس دوی کولی شي پرته د یو قبایلي ملک لمرستې له حکومت سره ځانونه او یا هم خپل خپلوان راجستر کړي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
په قبایلی سیمو کې د یو تن د پاکستانی ګرځولو اختیار د سیمې د مالکانو سره ولې د نادره د نوي قانون د لاندې په شناختی کارت او پاسپورت فارمونو باندې دا سات د سیمې هر وګړي چې لوړاندې نادره سره رجستر وي دسخط کولای شي او د نادره په دې قانون د قبایلی سیم اولس خوشاله دي. برهان الدین د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي دي او هغه وای
ملکانو له تصدیق کولو کو ملک بخو خبره ل دکاو ک نو نو هغه باری باری 6 بجې پښکو یا باری تر اوسه خړل یا باری لګاله ک او هغه ځنه بجرا واستونو مطلب سانه بجر 500 روپۍ لګې دي کلیپ به هغه ته به سوال زارین کوله خو سه حکومت ته یو ډېر اهم اقدام وکړ چې دغه نه دغه پروګرام ختم کو بس ستکور یو خپل خاندان نه ته یو کس بوتل شي چې هغه ست تصدیق وکړي په نادرا کې مخامخ
د حکومت نه مرات اخستونکو ملکانان په هر وړ قبيله کې د شمیر 2 او یا 3 موجود وي او د دغه تنانو سره اختیار وي چې د خپل قبيله ټول وګړي یا پاکستانيانو ګرځوي او یا غیر پاکستانی خلک هم پاکستانی وګرځوي. نو اولس وای چې د نادره د نوي قانون د لاندې اختیار تعلیم یافته اولس ته هم ورکړی شوی او دا یو ښه ګام دی. رسول خان حاجی محمود ایجنسی اوسیدونکي دی او وای
چې دې کې د ټولو د باري خلکو شوی دا څومره د مثال چې شوی دا دوغ بوغ دی پیښه کنه دې کې د ماجروم شوی دی هغه ملک زر روپۍ مخستی لاس زره مخستی پیر زره مخستی کنه نو دا چې هر چاله تدری را واسطه دې مننه کوم دا بالکل صحیح کار شوی دی او د ملکانو د غلامۍ د داخل خلاص کو.
قادر خان سیال د باجوړ ایجنسی دی او هغه وویل چې په کار ده چې د ترقیاتی کارونو اختیار هم د ملکانو نه واخیستل شي.
موږ چې دا پرمختګ نه کړې په دغه وجه باندې موږ نه کړې چې زمونږ ټول اختیارات چې کومونه هغه چن کسانو سره هغه ټول د دغه خلکو د دایرې نه تاو شي وي کوم سکول شوم د ملک په خاور باندې شوی دی کالج جوړ شوم د ملک په خاور باندې جوړ شوی دی شخصي کارډ واقوم د ملک سو.
اسرت خان مومند وویل چې هغه د څو مخصوص مرات اخستونکو د لاسه ډیر تاوانونه کړی ځکه چې دغه ټولګي به غیر محمود د محمود شناختی کارت او مثال جوړاو او هغه خلکو به د محمود ایجنسی د ځوانانو په مخصوص کوټه نو کوي کولی او دوی به پاتې شول.
ما ته په خپل د دې د فائدې ځکه ښکاری کړه په خپل شناختی کارت جوړوم یا کور کې چاته جوړوم یا ورور ته جوړوم نو په خپل بور سره زمو په خپل بدا غوي تصدیق کوم نادر بزما تصدیق منی ځکه چې اول خدای شنه اول هم بدا د ملک او تحصیلدار راو دي خلکو نه دا د ساتي غوښته اوس ته په کور په خپل اسانتي کول شند ډیر اسانتي د زمو لپاره
او دا سات د نادر نه په اخستل شوی فارم یو سرکاري وظیفه لرونکي د دستخط کوي او بیا د استفادهونکو د کور هر وګړي داغي تصدیق وکړي چې نه پر وخت لګي او نه پکې درغلي کې دي شي. شانواز ترکځي مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اردوونکو د خیبر ایجنسی د زینو سیمو خلک وایي چې په کلیو کې په لزګونو داسې ټیوبلونه شته دي چې د بجلی د نشټوالي لقبلا بیکار پراته دي. دوی حکومت غواړي چې دغه ټیوبلونو لپاره د لمریزي یا سولر انرژي بندوبست ورته وکړي. لسیمې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی اے او د کمی اسمبلی د غړو د کالنی فنډ نه د ایجنسی په ټولو ټیوبلونو باندې د سولر یا شمسی نظام لګولو اعلانونه شوي وو خو تر اوسه په لسګونه ټیوبلونو باندې دغه نظام و نه لګول شو. په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله اکثر د اوبو قلت وي. په دې هکله د خیبر ایجنسی یو تن غفار خان پردای مشال ریډیو توای
خدا کی مونږ سره ډیر د سی لکی دی. اول دی مونږ په کلی کې بیا په نور علاقو کې چې بالکل دی وبو مکمل کمای دی او مونږ دغه حکومت د پیلن دی چې میرا بونی وکړي چې د ټولو باندې سولر سیستم ولګي نو فائدہ وی دی چې هغه په حساب کې چې سبوی میر راخیږي امیر گرمی کی نو انشاءاللہ چھ کم ٹیم پوری میر نیو گرد دل پاٹیم پوری بس دا اوبا شوری وی خال کو تاوی سہولات وی اوز خو مکمل یعنی تکلیف دائی.
او دا خیبر جن سید جمرو دیو تن زیناگول پریدی وویل
یر جناب لکا زمون پا علاقہ چھ نن سا با سمر مشکلات سا دی بجلی نا آگا دا کنا بلکل اوبا خو سر پیداوی گی نا زنانا ہو تا دیر زیاد تکلیف جی پسرنو باندی دیر لرے لرے لکونا را وڑی لحاظ زمون پوشو لے طولو خال کو نا دا مطالبہ چھ برای میرا بانی چھ چا ہوں واز دا سر سی کی چھ
سولر سسٹم په علاقہ کې ولاګيږي چې کوم ټولونه تل نه لګیدلې چې هغه ته ولګي چې په کوم کې څه کمی وي چې هغه پوره شي نو علاقې چې کوم هغه دا وسره حل شي دا مسله
د خیبر جن سید د خلکو د سولر یا شمسي نظام د غوښتنې په حق له مشکله د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی غړي شاجګل پردي سره رابطه وشو نو دوی دومره وویل چې د ایجنسی په زیاتره ځایونو کې مو د اف ڈی اے په مرسته په ټیبلونو باندې دغه شمسی نظام لګولای دی او چې کومې سیمې ترې پاتې شوې دي په هغې کې د لپاره سروې روانه ده د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ڈی اے په ټول فاټا کې د بازارونو او روغتونونو د رڼا لپاره د سولر لایټونو او د جوماتونو لپاره د سولر یا شمسی نظام په ذریعه د ګرمو اوبو د ګریزرو د لګولو وعده هم کړې وي او دا دې هم عملي کړی شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
اوریدونکو د بلوچستان په مرکز کوټه کې ځوانان د یو شمیر نور لوبو ترڅنګ باکسینګ هم په شوق کوي زمونږ خبريال خدای نور ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې و باکسینګ کلب ته ورغلی او دا رپورت یې موږ ته را لېږلی دی
د کوټه په سټلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانان او ماشومان د ورځې دوهمه برخه دلته د باکسینګ په لوبو تیروي جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښونکو څخه دی جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي
ما د غټو انټرنیشنل باکسران په چونو وخت لازمه باکسینګ ته شوق پیدا شو
همایون بیا د دغه اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی دای وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه فایل کړه
زمر د علاقې د سپورت ماول زیاتو ځکه چې ما دا غوښتې چې زه یو سپورتمن ځان جوړ کوم نو ځکه چې ما به د اکیډمۍ کې اډمیشن واسي
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی اسحاق بیا وایي د همدې اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځای ورسوي
آل کوټه آل بلوچستان نېشنل تقریبا د انټرنیشنل ایونت پرې مې دا لوبه کړې ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورتس او شو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی اوس دغه یو کښنی اکیډمۍ لرم کوشش مې دا دی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم او کوشش مې دا دی چې د خپل شاګردان په یو ډیپارټ کې لکه بزاج خود زش په ډیپارټ کې هم دغه شاګردان مې په یو ډیپارټ کې راسي نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمۍ مې په شاګردان آباد شي
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د وخت اکاډمۍ لپاره څه نه دي سبي خود دغه شار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمۍ چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي خدای نور ناصر مشال رادیو واټن
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروی
اردوونکو دروان خبرونه د پای شي بي دي د منور شانه لند خبرونه اورو
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدال مسعود وای وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په حق له د پښتونو ملت پال سیاسي ګوندونه تیرستلې دي د لړکې پروندې وی غونډې په وخت خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي مرکزی حکومت د کاشغر گوادر لارې پاک له پښتونو بلوچ ولست دوکا ورکوي خو دوی باید ته پرې نګدي د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټې په راتلونکو غونډه کې تر اوسه دوی ته شاملې دوه بلنه نه ورکړي بلخوا د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وای چې پر راتلونکي هفته کې به دننه د دغه کمیټې خلاف عدالت تزوید وی وای چې د لړکې د ټول قبایلی ولس رای واخیستل شي. افغان چارواکی وای په لوګر ولایت کې د ملی پوز هلیکاپټر غورځیدل چې پکې درې افغان پوځیان وژل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر ویلي چې نن ماسپخین خوښوي ونی مبا جې د هلیکاپټر د ټکنیکی ستونزې له وجې غورځیدل او پکې دوه نور افغان جوړ شوې هم دي. د هند په شمال غربي خار پټانکوټ کې دغه هواد د هوایي ځواک مرکز کې نن بیا ډازي واوریدل شو. دا په داسې حال کې ده چې پرون په یاد مرکز وسلوال برید کې اوه هندي عسكر او سلور برید کوونکي وژل شوي وو. هندي چارواکو ویلي چې په نننې پیښه کې ککړ دا کسان په پرونی برید کې هم شامل وو او د نخت پر محل په دې مرکز کې پټ پاتې شوي وو چې نن ماخام امنیتي ځواکونو ووجل. د ایران ستر روحانی مشر آیت الله خامنائی سعودي عرب ته خبرداري ورکړې چې د مخالف شیعه مولا د مرګ د سزا بدل بترې قدرت واخلي. نمر النمر نومې دغه مولا سعودي عرب د تراګری په ملاتړ تورن کړې وو خو د مرګ د سزا خلاف یې په تهران کې مظاهره شوې چې په کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید کړې او ځنې برخو ته یې اور اچولې ده.
د خبرونو ول دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري او اسما هارون بچا منور شاو زمون تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي. د خدای پامان.